السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. زه قسیم سولمال او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ مو دی یو ساته پښتو خبرونه ته هرکلی کوو. د معمول په څیر په روانه خبرونه کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو خبرونه او راپورونه اوریدلی سئ. په خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې ولسی جرګې نن د حج او اوقافو وزیر او د عدلیې وزارت سرپرست وربللې وه. دا چې په نننۍ غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې وسوې په اړه یې به جزئیات وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې په زړه پورې خبرونه هم لرو، خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه دوه ځوان نجونې چې له چک جمهوریته پاکستان ته تللې او هلته تښتول سوي وې، خوشې سوي او له خپل کورنۍ سره یو ځای سوي. دغه ورځ د سعودي عربستان سمندري ځواکونو عملیات پیل کړي چې د یمن له جنوبي ښار عدن د بهرنۍ ډیپلوماټانو د بهرنۍ هیوادونو وګړي وباسي. د هر څه وروسته لمړی کورنۍ خبرونه لرو. مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې په کابل کې د تعویز لیکونکو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. په دایکندي کې شلتنه مسافرین له غرمې وروسته د برمته نیونکو لخوا آزاد شوي، او په غزنی ولایت کې د نصرت په نوم د عملیاتو په نتیجه کې له تیرو څلورویشت ساعتونو راهیسې 9 طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوره خبرونه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې په کابل کې د تعویز لیکونکو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. فیض محمد عثماني نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د شاهد شمشیره او ابوالفضل زیارتونو نه تعویز لیکونکي او فعالیتونکي لري کړي، او دا کمپاین به د کابل په نور ځایونو کې هم جاري وساتي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې وروسته له دې به د جماعتونو د ملا امامانو په ګمارلو کې هم یو ځانګړی معیار په پام کې ونیسي. ولسی جرګې نن د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني او د عدلیې وزارت سرپرست سید محمد هاشمي خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. وکیلانو تر ډیره د تعویز لیکونکو او په زیارتونو کې د ناسو مجاورانو او کوډګرو په اړه اندېښنې څرګندې کړې، او له دې مسؤلینو یې وغوښتل چې مخنیوی وکړي. په دایکندي ولایت کې شلتنه مسافرین له غرمې وروسته د برمته نیونکو لخوا بیرته آزاد شوي دي. د دایکندي د کجران ولسوال زامن پویا ازادي راډیو ته وویل چې یرغمل شوي مسافرین د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو په هڅو د مخالفینو له منګلو خلاص شوي دي. څلور ورځې مخکې شلتنه مسافرین چې له کندهار نه دایکندي ته پر لاره وو، د وسلوالو مخالفینو لخوا برمته شول. تر اوسه لا معلومه نه ده چې برمته شوي کسان په څه ډول آزاد شوي دي. د دایکندي تښتول شوي مسافرین په داسې حال کې آزادي کې چې تر اوسه په زابل کې د دیرشو تښتول شوو مسافرو د خوشي کېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په غزنی ولایت کې د نصرت په نوم د عملیاتو په نتیجه کې له تیرو څلورویشت ساعتونو راهیسې 14 طالب وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قلوردو د عام اړیکو مرسیال عبدالرحیم ازادي راډیو ته نن وویل چې د عملیات د غزنی په د یک او اندړ ولسوالۍ کې شوي دي. دا عملیات د حمل دویمې نېټې راهیسې په غزنی کې پیل شوي دي، خو تر اوسه طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د تالقانو د حوزوي سیند د ریاست مسؤلین وایي چې په تخار ولایت کې د بیارغونې 28 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د تالقانو سیند د حوزوي ادارې مشر انجینیر محمد سالم اکبر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په تیریو کال کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د 10.9 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت عملي شوي دي. ښاغلي اکبر زیاته کړه چې په دغو پروژو کې سنادي دیوالونه او د اوبو رسونې کانالونه شامل دي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پاوځ نن وویل چې ځواکونه یې له شلږه 15 وسلوال ملیشه د افغانستان پولې ته نږدې د تیرا په دره کې وژلې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې درې پاکستاني عسکر هم په دې حمله کې زخمیان دي، خو دا معلومات کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. د پاکستان پوځ تیر کال د افغانستان پولو ته په نږدې قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د پوځ په وینا تر 200 زیات وسلوال په دغو عملیاتو کې تر اوسه وژل شوي دي. هغه دوه ځوان نجونې چې له چک جمهوریت پاکستان ته تللي او هلته تښتول سوي خوشی سوی او لخپل کورنوی سره برته یو ځای سوی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم پاول سوبوتکا نن ویل چې هانا همپالوا او انتونی خراتسیچکا خپل هیواد ته رسیدلی دي. رپورټونه وایي په پاکستان کې له تښتونکو څخه د دې ښځو په خوشي کولو کې غالبا د ترکیې یوې خیریه ادارې مرسته کړې ده. د چک جمهوریت دواړه وګړي د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته تللي وه، څو په موټر کې ایران او بیا هندوستان ته ولاړې سي، خو په بلوچستان ته له رسېدو سره هلته وسلوالو کسانو وتښتولې. د سعودي عربستان سمندري ځواکونو ویلي چې عملیات یې پیل کړي ترڅو د یمن له جنوبي ښار عدنه د بهرني ډیپلوماتان او د بهرنیو هیوادونو وګړي وباسي. د سعودي ټلویزیون نن وویل چې د دې هیواد جنګي بیړیو تر اوسه ګڼ شمېر ډیپلوماتان له دغه ځایه ایستلي دي. په یمن کې د بحران په اړه د عربي هیوادو د ټولنې یا عرب لیګ غونډه هم نن په مصر کې پیلېدونکې ده. په یمن کې له تېر کال راهیسې چې د ایران په پلوی حوثی ملیشو د دې هیواد مرکز سنا ونیو او د ولسمشر عبدالربه منصور هادی واکې ختم کړ، ناکراری روان دي. سره لدی چې په یمن کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو بمباری روان دي، حوثی شیعه ملیشا د دې هیواد د ختیځ او جنوب په لور د پرمختګ په حال کې دي. د سعودي عربستان ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د سعودي له پاچا سلمان سره خبرې کړې او په یمن کې د سعودي عربستان او د خلیج د شورا د غړو هیوادو د اقدام ملاتړ کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جیف رد کې پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل:
We don't want this to be an open-ended military campaign. The Saudis have said the same.
They were more than worried that you would see the عملیات چې پای نه وی څرګند. سعودي عربستان هم ورته خبره کړې نو موږ بل سعودي او د خلیج شورا سره کارته د پوځي عملیاتو په ارتباط دوام ورکوو او همکاري به په خپلو کې سره کوو. د یمن ولسمشر په مصر کې دی او هلته به د عرب لیگ د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د چین جمهور رئیس شی جپنګ وایي هیواد یې د آسیا په لویه وچه کې د اقتصادي پرمختګ او سیاسي همکارۍ زیاتولو ته کلک تعهد لري. شی جپنګ نن د چین په جنوب کې یو ستر سیمه ییز اقتصادي کنفرانس ته خبرې کړې او د څو قطبي نړۍ هرکلی کړی چې د ده په وینا ټولو هیوادو ته د سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختګ په چارو کې د کار کولو مساوي حق ورکول سي. شی نن د سیمې د هیوادو سلګونو رهبرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې آسیایي هیوادونه باید یو داسې ټولنه جوړ کړي چې ګډې ګټې خوندي کړي او په نړۍ کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل پر ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې لپاره دي ضروري ګامونه پورته کړي. مرکل او اوباما پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې د ایران د اټومي پروګرام لپاره په اړه په سویس کې د ایران او د شپږو قدرتونو چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي خبرې روانې دي. دوی د رواني میاشتې مارچ تر پایه د موافقې لپاره د یو چوکاټ د جوړولو لپاره ورستۍ مهلت ټاکلې ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران اوس په سویس کې دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه مو لازم دی لږ واوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او ریدو لپاره د ازادي لږ ویب پاڼې ته ورسی. ادرس یې د ازادي لږ ټکی کام یا هم ازادي لږ ټکی او آر جی. ولسی جرګې نن د حج او اوقاف وزیر او د عدلیې وزارت سرپرست دغې جرګې ته استجواب کړی وه. د نننۍ غونډې تمرکز تر ډیره د فرخوندۍ تر قتل وروسته د تعویز لیکونکو او کوټکرو په وړاندې د دولت اقداماتو په اړه و. هڅه کوو په دې اړه د یو دیني عالم نظر هم راواخلو. په کورنۍ راپورونو کې په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم ستاسو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
کوم دفتر د کاري مرکې لپاره وروغوښتلې نو کوم خبرو ته باید پام وکړئ چې په انټرویو کې بریالي شئ او کار ومومئ.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم مه هېروئ. تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو 1290 څپو خپریږي او په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی سي. لکه څنګه چې مو مخکې په کورنۍ خبرونو کې واورېدل، ولسي جرګې نن د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او د عدلیې وزارت سرپرست سید محمد هاشمي خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي دي. وکیلانو تر ډیره د تعویز لیکونکو او په زیارتونو کې د ناستو مجاورانو او کوټګرو په اړه اندېښنې څرګند کړې او له دې مسؤلینو یې وغوښتل چې مخنیوی وکړي. په دې اړه نور جزئیات به له اسدالله لودین څخه واورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب،
ډیره مننه. سولمال صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل سریزه کې اشاره وکړه، ولسي جرګې نن د افغان حکومت دوه چارواکي د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او دغه راز د عدلیې وزارت سرپرست سید محمد هاشمي خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. د وکیلانو اکثر اندېښنې د کابل په زیارتونو کې، دغه راز ولایتونو په زیارتونو کې د ناستو تعویز لیکونکو او فالبینانو په اړه وې. وکیلانو په ډیره توند لهجه سره دا موضوع د اندېښنې وړ وبلله او له اړوندو چارواکي وغوښتل چې ډیر ژر باید د تعویز لیکونکو، کوډګرو او دغه راز فالبینانو مخه ونیسي. وکیلانو ویل چې دغه کسان خلق غولوي، حتی ویل چې په ځینو مواردو کې له خزینو نه ناوړه جنسي استفاده کوي د فالو تعویز او د دم پونم باندې، او دا ویل چې حکومت باید دا موضوع نوره جدي ونیسي او په دې برخه کې بی غوري ونه کړي. وکیلانو په دې اړه بیلابیل پوښتنې درلودې. بیا چې کله د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د ځواب ویلو لړۍ پیل کړه، نو ویل چې مونږ ښه علما هم درو، هغه علما به پاتې کیږي، او دای ویل چې د هغو کسانو پر ضد مبارزه پیل کړي چې دوی خلق غولوي، خلکو ته فریب ورکوي، د تعویز او فالو بازنور مسایل په نوم باندې، ویل چې دوی مبارزه له تیر دوشنبه راهیسې په کابل کې پیل کړي تر څو تعویز لیکونکي او فالبینان د زیارتونو او واټونو څخه لري کړي. دای هم ویل چې دا محل شاید شمشیره جماعت نه او د ابوالفضل جماعت نه په کابل کې دغه کسان لري شوي، او نن ویل چې دوی د شهدای صالحین سمته او دغه راز د کارتي سخی سمته پلاوی لګلې تر څو هلته هم د تعویز لیکونکي لری کی، او هغه کسان چې د فعال بنان په نوم هم د سړکونو په غاړه ناست دي او کتابونه غوړولې خلک ورته ورزي او بلا بلا غوښتنه تر کوي، هغه هم وای بادل سړکونو او زیارتونو څخه ټول شي. په همدې حال کې خاغلی فیض محمد عثماني ویل چې دوی به ډیر ژر د تعویز لیکلو په اړه باندې یو مقرره جوړ کړی. دوی ویل چې د تعویز لیکلو د مخنیوي په اړه باندې بلا بلا نظریه موجود دي، نو هغه کسان چې واقعیا دوی تعویز اثر کې په خلکو باندې او تعویز یو اغیز لري، نو هغه ته به یو مقرره جوړوي او د همغې مقررې د مخې به هغه ته جواز ورکول کیږي او دوی خپل فعالیت کوي. نور هغه کسان چې سواد نه لري، د علماو رنگ بد کړي، هغه به د سرکونو او زیارتونو څخه تیریږي، لري کیږي او دوی به په وړاندې جدي مبارزه کوي.
بلې، ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ولسي جرګې نن د حج او اوقاف وزیر او دغه راز د عدلیې وزارت سرپرست دغې جرګې ته استجواب کړی و، څو د تعویز لیکونکو او کوټګرو په ارتباط باندې د دوی د اقداماتو په اړه پوښتنه ورڅخه وکړي. د اقدامات وروسته لدې کېږي چې کابو لس ورځې مخکې په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن شریف د سوځولو په تور 20 کلنه فرخونده وژله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې اړه به د یو شمېر اشاریان نظر واخلو چې سوای په دې ارتباط.
نن مې صدیق الله صدیقي لري د شوز په وړاندې تاریخوالي او د غدي خلک شوز خپل مسؤلیت نه زغ کیږي، شوز ته اکنور کول کیږي په کورونا کې ټکول کیږي او حل کیږي جنجال یې سره د دې زغ سره شوز تاریخوالي دې سوي.
زما نوم مومن خان دی. دولت باید په دې اساس کې جدي اقدام وکړي او دا ست ادامه ورکړي تر څو د خپل سره تاریخوالي ورکشي او د خزو واقع معلوم شي.
فلان نیاز محمد منوم د کورنۍ باید خپل فامیلو کې د خزو سره تاریخوالي ونه کی. خزا ډیر لوی درجه لري، خزا د سیواتن په خزا باندې او با د منګ او تاسې له که خزا نه نو منګ او تاسې اصلا کومه ځای کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو تاسو کولای سي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1216 نوي څپوري او که په سرو شارونو کې ژوند کوي نو د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو تاسو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په لایف شکل یا په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ لاري واوري او راپورونه او نور خبري مطالب ولولي. اوس د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه په افغانستان کې د ځنګلونو په کمښت اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره اقدامات جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل ځنګلونه چې د روغتیا او اقتصاد لویه برخه جوړوي په روسیې کې په ناقانونه توګه له منځه ځي او چا یې مخنیوی نه دی کړی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ځنګلونو د ساتلو لپاره قانون جوړ سوی خو په تمامه مانا په ټولنه کې نه دی ناملي کېږي. یوسف خان زدرانه او په دې اړه نور حال.
په خپل سری توګه په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې یوه نه حل شوې ستونزه یادېږي او ویل کېږي چې یوازې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هیواد تر نیمایي ډېر ځنګلونه تخریب شوي دي. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې په کابل کې د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په خپل سر د ځنګلونو داسې وهل د اندېښنې وړ وبلل او وایي تیرو دریو لسیزو جګړو د لسهاوو زرو انسانانو له وژل کېدو برسېره چاپېریال او ځنګلونو ته هم پراخ زیانونه رسولي دي. د دې ټولنې مشر سید حبیب اراوال وای په افغانستان کې 8.5 میلیونه جریبه ځمکه ځنګلونو نیولې و خو اوس نږدې 3.5 میلیونه د هغې ویجاړه شوې او ځنګلونه یې په بیرحمانه توګه وهل شوې دي.
ځنګلونه په دنیا کې شهرت لري، خصوصا په سیمه کې ډېر مشهور دي. همدا اوس د ځنګلونو د مافیا له لاسه ریبل کېږي، هغې ته جنراتور ماشینونه راوړل کېږي او هغه ځنګلونه ونې چې زموږ تاسو ملي سرمایه وه هغه قطع کېږي، پریکل کېږي او بیا په همسایه ملک پاکستان کې پلورل کېږي.
د دې ټولنې چارواکو د مارچ د 28مې یا د ځنګلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د چاپېریال د ښایست په خاطر د ونو له وهلو ډډه وکړي. ویل کېږي چې کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګان د هېواد د ځنګلونو ډیره برخه نیولې چې دا ځنګلونه ډیر کله د سیمه ییزو زورواکو او خلکو لخوا په خپل سر له وهلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې غړي په دې نظر دي چې حکومت په تیرو 14 کلونو کې هغه څه چې په کار و د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه نه ده کړې او له نوي حکومت غواړي چې په دې اړه جدیت وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه کوچنۍ پروژې عملي شوي خو دې هڅو د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی نه دی کړی. د دې ادارې یو مسؤول عزت الله صدیقي وایي د ځنګلونو په اړه افغانستان خپل قانون لري خو د نامنویو او نورو ستونزو له امله د هغې عملي کېدو ته پاملرنه نه ده شوې.
دولت هم دری رابطه گفته میتونیم که
داسې ویلی سو چې په دا ډول ځینو مواردو کې دولت پاملرنه کړی او په ځینو حالات کې له ستونزو سره مخ دی. تاسو وینئ چې په ډېرو مواردو کې قانون حتی په مرکز کابل کې ماتیږي. په همدې ډول په ولایتونو کې د ځنګلونو په اړه هم نه مراعاتیږي او تطبیق سوی نه دی.
له دې سره د چاپېریال ساتنې ادارې په دې باور دي چې د ځنګلونو د وهلو بدې اغېزې په ټولنه کې مخ په ډېرېدو دي چې له امله یې سیلابونه، برف کوچونه ډېر زیانونه اړوي او هوا چټلیږي. د چاپېریال ساتنې کارپوهان وایي که حکومت د ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه وکړي نو دا کار کولی شي د طبیعي پیښو او هوا د چټلتیا مخه تر یوه بریده ونیسي او له بلې خوا د هېواد اقتصاد پیاوړی وساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده چې پوره پر اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو تر پای ته رسېدو وروسته پیلېږي او د سهار تر اوو بجو پورې دوام کوي. افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو تر پوځي حضور د هغوی اقتصادي او سیاسي مرستو ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. دوی ټینګار کوي که د امریکا کانګرس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لیواله دي، افغان حکومت باید د دوی له دې هڅو نه د خپل سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره کار واخلي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له رئیس عبدالغفور لیوال سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د نظر اختلاف په سمانه دی. شغل لیوال په دې اړه وایي
هغه سیاستوال چې په مجموع کې په آسیا او منځني ختیځ کې د امریکا یو پیاوړی نقش غواړي او په تیر بیا د جمهوریت غوښتونکو کې ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې هغوی ښایي په افغانستان کې د یو پیاوړي رول د درلودلو دوام ته متمایل وي. حال دا چې ډیموکراتان او د باراک اوباما په څیر محدود سیاست چلوونکي مشران په امریکا کې دوی غواړي چې ډیر کار متمرکز کړي د امریکې د متحده ایالاتو د داخلي اصلاحاتو په برخه کې. حالت څه چې د افغانستان لپاره مهمه ده دا ده چې د افغانستان نوی حکومت وکولای شي د امریکې د متحده ایالاتو اقتصادي او سیاسی ملاتړ له ځان سره ولري. د افغانستان لپاره د پوځي حضور اهمیت ورځ تر بلې کمیږي د نړیوال سره، اما له دې سره په موازي توګه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ضرورت او اړتیا ډېریږي.
د جان بوینر خبرې او د امریکا ولسمشر چې کومې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر که واقعا جان بوینر چې کومې خبرې کړې چې په دغې طرحې باندې به مونږ بیا کتنه کوو او د دې لیوالتیا لرو چې مثلا سرتیری پاتې شي، که واقعا دغه طرحه عملي شي د افغانستان لپاره ګټې څه دي په اوس وخت کې چې افغانستان لا هم د جګړو شاهد ده؟
تر یو نامعلوم وخته، تر هغو چې خطر شته، هغه برخه تجهیزات او امکانات چې لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري په دې برخه کې نړیوال مرسته وکړي، او تر دې بهتره لاره دا ده چې نړیوال د یو منظم تضمین شوي او با اعتباره میکانیزم په پایله کې دغه امکانات افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاري او په بشپړه توګه دغه پاوز پر خپلو پښو ودرېږي. هغه وخت زه داسې فکر کوم چې موږ بیا د نړۍ سیاسي او اقتصادي مرسته ته اړتیا لرو او له پوځي پلوه افغانستان په خپل پښو درې.
د افغان پوځ یو مهم تمویلونکی امریکا متحده ایالات دی. ستاسو په نظر دغسې د نظر اختلافونه به بالاخره د افغان پوځیانو د په وخت تمویل کې ځنډ را نه ولي که څنګه؟
زه فکر کوم دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې اوس برعکس د جمهور رئیس پر خلاف کانګرس غواړي چې په افغانستان کې د مرستو میزان د حضور میزان لوړ وي، او که څه هم د امریکې د قوانینو او سیاسي جوړښت له مخې ولسمشر هلته کولای شي د کانګرس پرېکړې حتی ویتو کړي او په خپله تصمیم ونیسي، مګر په اوږده مهال کې په تیره بیا هغه وخت چې د مصارفو لګښتونو بودیجې مثلا مطرح وي د کانګرس لاس بر دی، او په دې برخه کې که دوی غواړي له افغانستان سره د مرستو میزان لوړولی
شي، واقعا دغه طرحه عملي شي او امریکایي عسکر دغلته نور هم پاتې شي تر هغې ټاکلې مودې وروسته هم یو شمېر عسکر دلته پاتې شي او دغه طرحه عملي کړي، د سولې په خبرو باندې به دغه مسله څومره اغېز وکړي؟ حال دا چې طالبان یې وسلوال مخالفین عملاً ټینګار کوي چې باید له افغانستانه بهرني پوځیان ووځي.
زه دا لا هم نشم منلی چې د بهرنیو موجودیت یا عدم موجودیت په سوله کې کومه ونډه ولري. له بده مرغه د افغانستان جګړه یو استخباراتي پیچلې جګړه ده، او په دې کې د جګړې د بهانې او پلمې دپاره د بهرنیو موجودیت عنوانیږي. زه باور لرم چې که یو بهرنی سرتیری هم په افغانستان کې پاتې نشي، د جګړې بالفعل او بالقوه امکانات که په سیمه کې موجود وي دا جګړه به دوام کوي، او که افغانستان د بهرنیو سرتیرو څخه ډک هم وي چې په سیمه کې د دې جګړې امکانات له منځه لاړ شي، تاسو به د سولې شاهدان اوسئ.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوالو چې په افغانستان کې د بهرنیانو د پوځي حضور له دغه هیواد سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي مرستو په ارتباط باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره څرګندوه. البته د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې یو اس ام اس هم ازادي راډیو ته راستول سوی دی. دغه اس ام اس د نوید په نامه زموږ ملګري راستولی دی. دوی وایي د اشرف غني سفر به کومه ګټه ونه لري، ځکه یو لک عسکر له دې وړاندې په افغانستان کې موجود و او آرامي رانغله. دوی پوښتنه کوي چې آیا په 9000 به آرامي راسي؟
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو ټویټر پانه هم د twitter.com/ازادي راډیو. سم پام وکړئ د افغانستان په ارتباط د راپورونو دوام ته. په خوست کې یو شمېر هغه ډاکټران چې د مشال رادیو په نوښت یاد ولایت تللي وایي چې په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص او تداوي لپاره د معیاري وسایلو او پر مختللي طبي ټکنالوژۍ د نشتون له کبله د هغو ناروغانو علاج ستونزمن سوی چې د ناروغۍ په پیل کې په اسانه تداوي کېدله. دوی وړاندیز کوي چې راغلي ډاکټران باید د راجستر سو ټولو ناروغانو تر کتنې په همدې ځای کې پاتې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوستا د مشال رادیو په نوښت راغلي ډاکټران وایي کچېرې په افغانستان کې د درملنې لپاره ښه وسایل او پرمختللې طبي ټکنالوژي موجوده وي، نو ډېری بیماران چې وروسته یې درملنه ستونزمنه کېږي په اسانۍ تداوي کېدای شي. د جمعې په ورځ د دې ډلې ډاکترانو مشر محمد عرفان الله وویل چې دوی ته راغلي یو شمېر ناروغان چې د بې اولادۍ او شلوالي د ناروغۍ سره مخامخ دي، کچېرې په خپل وخت تشخیص شوی وای او دلته وسایل او اوسنۍ طبي ټکنالوژي موجوده وای، نو دا ټول د درملنې او معالجه وړ وو.
نن ورځ دې کې د بې اولادۍ راځي او بعضې چې دي هغه د شلوالي، دا ټول هغه مرضونه دي که په وخت سره د دې صحیح تداوی وشي، صحیح تشخیص وشي، نو دا خلک په خپلو خپو درېدو قابل وو. خو له بده مرغه ده موږ دا نه وو چې افغانستان ډاکټران نه پوهېږي، ښه پوهېږي، خو دې سره هغه سهولتونه نشته دی، مشینونه نشته دی، جدید ټکنالوژي نشته دی. کولی شي د افغانستان حکومت خپل ډاکټرانو ته تعلیم ورک، کانفرنسز وکړي، سمپوزیم انعقاد وکړي، او دا ډېر پښتانه ډاکټران چې په پاکستان کې کار کوي دا په ترتیب سره راغواړي.
د پېښور ډاکټرانو ته د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه درېو تنو راغلو ناروغانو وویل چې دوی د مشال راډیو له لارې د دې پروګرام نه خبر شوي او دلته راغلي دي.
زما نام حسین زل د میدان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پاکستان ته تلای نه شو، لارې خرابې دي، پولیس مو نه پرېږدي او ملیشا مو نه پرېږدي. موږ د مشال راډیو نه خبر شو، د خپل اعلان کړی دی، خپل خبر کړی دی، موږ غوښتي یو.
زه د ګردیز نه راغلی مخان میګم. موږ دا خواهش ته چې ډاکټران ډېر دلته وخت تیر کړي او ډېرې ورځې راسي، موږ دا د مشال رادونه ما د خبرونه نیولي وو چې دا ډاکټر دلته راځي او ما نمبر نیولی دی. خدای دې وکړي چې نور هم راسي ډاکټران.
عبدالقدوس محمد یار کټوازی د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ څخه. زه دوه ورځې کېږي چې راغلی یم. د پکتیکا نه رس ډېر زیاته باید چې دا ډاکټران ډېر وخت دلته پاتې شي. مشال راډیو نه هیله کوو چې ډېر نور ډاکټران هم دلته راولي، ځکه چې دا یو ښه خدمت ده.
خوست ته د پېښور څخه راغلي ډاکټران د مشال راډیو په نوښت او د دې راډیو د روغتیایي خپرونې د اورېدونکو د پرله پسې غوښتنو له کبله راغلي او د درملنې او ناروغیو د تشخیص لپاره مجهز لابراتوار، تلویزیوني معاینات او معیاري درمل هم تیار شوي دي. دوه تنه نور اورېدونکي هم دا پروګرام اغېزمن بولي او د دوام غوښتنه یې کوي.
زه میرخان زه درنم د سپېر ولسوالۍ څخه راغلی یم. رش دی ډاکټر نه ځوی نشته، موږ دا خواهش دی چې دولت موږ ته ډاکټرون نه شي، موږ یله دوله هر څه نه چې نلور نه شي ډاکټرون، موږ خواهش دغه ده.
زه احسان الله منګل یم. موږ د مشال راډیو نه مننه کوو چې دغسې روغتیایي پروګرامونه په مخ بیایي او داسې ښه ډاکټرون چې د پاکستان یې رولي. دلته ډېر کسان مراجعین لري، تقریبا 800 مریضان اوس ډاکټر صاحب عرفان الله ته ناست دي.
د پېښور ډاکټرانو ته راغلي ناروغان دا هم وایي چې د درملنې دا پروګرام له خوست سربېره باید نورو ولایتونو ته هم ولېږدول شي. دوی وړاندیز کوي که چیرې هر ولایت ته د کتنې ورځ مشخصه شي، نو ناروغ لرونکو ته به آسانی راشي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او کچری انټرنټ ته سی بیا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه کول سی په ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې په ټول افغانستان بلکې په ټول نړۍ کې هم ولولي او هم واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقهار د لوګر ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې زموږ په ولایت کې امنیت خراب دی. د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه د پهلوان په نامه یو ملګري اس ام اس راستولی. دی وایي زما یو ورور چې دوه کاله کېږي لا درکه دی، د حمدالله په نامه. هیله ده چې دا پیغام مې نشر کړئ، موږ ورته سترګې په لار یو. نو ستاسو پیغام نشر کړئ، هیله ده چې ستاسو ورور هم پیدا سي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ څخه هم یو کس اس ام اس راستولی چې نوم یې سم نه لوستل کېږي. دی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په قیمتي ډبرو لوټ تالان شروع دی، باید غیر قانوني اعلان سي او دغه کسان چې دا کار کوي باید محاکمه سي. فرید احمد ناصری د کندهار د ولایت څخه لیکي. دی وایي چې ولسمشر اشرف غنی د کندهار برېښنا ته پام ډېر نه کوي. محمد اسماعیل د هلمند د ګرمسیل ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ سړکان بیخي خراب دي، حاصلات مو تر مرکز نه رسېږي، د زعفرانو تخمونه نه کروندګرو ته ورکړل سوي او خلک اوس مجبور دي چې کوکنار وکړي. او اوس هم ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې دي. یو وار بیا فرشته جلال سي ته وار ورکوو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د دایکندی ولایت د کجران ولسوالۍ ولسوال زامن پویان نازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې نږدې شل تنه چې وسلوالو کسانو تښتولي وو د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا خوشې سول. د حج او اوقاف وزیر نن د ولسي جرګې غونډې ته وربلل سوی و او هلته یې په خپلو خبرو کې ویل چې په کابل ښار کې د جادوګرانو، تعویز لیکونکو او فعال لیدونکو د دوکانونو د بندولو عملیات پیل کړي. د پاکستان پوځ وایي نن یې ځواکونو لږ 15 وسلوال ملیشه د افغانستان پولې ته نږدې د تیرا په دره کې وژلې دي. هغه دوی ځوانې نجونې چې له چک جمهوریت پاکستان ته تللې او په بلوچستان کې وسلوالو تښتولې وې خوشې شوي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د چک جمهوریت صدراعظم نن وویل چې دغه دواړه نجونې خپل هیواد ته رسېدلې دي. د سعودي عربستان سمندري ځواکونو خپل پوځي عملیات پیل کړي څو د یمن له جنوبي ښار اډانه د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان او وګړي وباسي. د سعودي ټلویزیون نن وویل چې د دې هیواد جنگي بیړیو تر اوسه ګڼ شمېر ډیپلوماټان له دغه ځایه ایستلې دي. د مصر په مرکز قاهره کې نن د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیگ دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. دوی په دغو دوه ورځو کې د یمن پر بحران خبرې کوي. د قزاقستان صدر اعظم کریم ماسیموف چین ته په خپل سفر کې نن له چینایي چارواکو سره د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو قراردادونه کړي. د قزاقستان او چین ترمنځ په دغو قراردادونو کې د فولادو د تولید او تصفیه، د غیر فلزي عناصرو د استخراج، د شیشې جوړولو، د تیلو د تصفیه او د موټرو د تولید په ګډون مختلفي پروژې شامل دي. او د چین ولسمشر شی جپینګ وایي هیواد یې د آسیا په لویه وچه کې د اقتصادي پرمختګ او سیاسي همکاري زیاتولو ته کلک تعهد لري. شی جپینګ نن د چین په جنوب کې وستر سیمه ییز اقتصادي کنفرانس ته وویل چې د هیواد د دغه سي یو څو قطبي نړۍ د جوړېدو هرکلی کوي چې د ده په وینا ټولو هیوادو ته د سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختګ په چارو کې د کار کولو مساوي حق ورکوي.
او سم پام وکړی د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اروپا ته به د افغان محصولاتو د صادرولو زمینه برابره شي. ښاغلی غنی د اورګاډي د هغې سرې پروژې پر اړتیا ټینګار کوي چې د پلان له مخې افغانستان د چین او منځنۍ آسیا له لارې له اروپا سره ونښلوي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مسله په تمرکز سره وویل چې په راتلونکو 25 کلونو کې به آسیا د نړۍ د تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي کې قاروي او افغانستان به په آسیا کې د اقتصادي راکړې ورکړې په مرکز کې وي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې له افغانستان پرته د منځنۍ، جنوبي، ختیځي او لویدیځي آسیا ترمنځ اړیکې نشي ټینګېدای. غنی وویل د افغانستان هدف دا دی چې په یو ترانزیتي هیواد بدل شي. ولسمشر غنی په 1989 کال کې د امریکا د قاري په کچه د اورګاډي د پراخې پروژې د بشپړېدو یادونه وکړه او ویل چې دې ته ورته یو پروژه په راتلونکو 25 کلونو کې په آسیا کې هم ممکن ده. په شمال کې د حیرتان د بندر خرګوټي مسؤلان وایي چې په دغه بندر کې د نفتي موادو د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د حیرتان بندر مسؤل قاضي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل تیر کال له منځنۍ آسیا څخه په میاشت کې 300 واګونه تیل او ګاز افغانستان ته واردېدل، حال دا چې اوس د میاشتې 500 واګونه نفت او ګاز هیواد ته راځي. ښاغلی نجیب زیاته کړه چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نفتي مواد دغه بندر ته د کښتۍ یا اورګاډو په ذریعه راوړل کیږي. دای وایي چې په دغه بندري خرګوټي کې د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو سره په سلو کې 80% د انتقالاتو ستونزې کمې شوې دي. د افغانستان د شرق د عامه روغتیا ټولنې په هیواد کې د ځنګلونو د له منځه تلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له دولت څخه یې غوښتي چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره د جدي اقدامات وکړي. د دې ټولنې مشر سید اورال د شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل چې مخکې په افغانستان کې په 8.5 میلیونه جریب ځمکه کې ځنګلونه موجود وو چې له دې جملې 3.5 میلیونه یې له منځه تللي دي. دا وایي ځنګلونه نه یوازې په هیواد کې اقتصادي ارزښت لري بلکې د چاپیریال په پاک ساتلو کې هم مهم رول لري. چارواکي وایي چې ډېر ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو کې موجود دي چې د محل د خلکو او زورمندانو لخوا په غیر قانوني توګه وهل کیږي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دوی د ځنګلونو د پرې کولو د منع قانون جوړ کړی خو د امنیتي ستونزو له امله نه ده پلی شوی. او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ اومنۍ پاکستانی وړه 1400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1500 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 350 افغانۍ. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
له خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ لاند خبرونه او دغه راز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس به هم دا وروه چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې مقالې او لیکنې خبرې کړي. ناجی سپی دغه ورځپاڼو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو او لوی سرنولۍ ته د فرخوندې د قتل د دوسیې د لیږلو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان حکومت د سولې لپاره ځانګړی میکانیزم رامنځته کوي. د ورځپاڼې په وینا چې ولسمشر غني امریکا ته د سفر پر مهال له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ ویلي چې د سولې لپاره به یو ځنګړی میکانیزم جوړیږي او د سولې د میکانیزم جوړیدل ځکه مهم بلل کیږي چې په تخنیکی لحاظ د ډیالوګ لپاره زمینه برابرېږي. بل خپلواکي ورسپانې ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایه رئیس عبدالله د خبرو پر بنسټ لیکلي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو اونیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. ورسپانې همدارنګه د عبدالله هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دا خبرې سمې نه دي چې ویل شوي د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته سپارل کیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې د سولې د خبرو مخکې اوربند ته اړتیا ده. د ورسپانې د لیکوال په اند د دې لپاره چې په رښتینې توګه په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره باوري فضا رامنځته شي او په عملي ډول ټول اړخونه د وښي چې د سولې لپاره ژمن دي، نو افغان دولت ته پکار ده چې د سولې له خبرو مخکې د درې میاشتنی اوربند غوښتنه وکړي. د ورسپانې په وینا په دغه موده کې کېدای شي د سولې د خبرو وروستۍ پایلې په ډاګه او د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ شي. محور خپلواکي ورسپانې په سرمقاله کې بیا لیکلي چې په کابل کې په بېرحمانه توګه له سخت زجر وروسته په شهادت رسیدلې میرمنې فرخوندې دوسیه لوی سرنولۍ ته رسیدلې. د ورسپانې په وینا هغه پلټونکی کمیسون چې د فرخوندې د قتل سپیناوي په موخه ټاکل شوی وایي فرخونده بې ګناه وه او د پیښې ټوله محرکه کړی د شادو شمشیري ولی د زیارت 4 متوالیان او ملنګان دي چې 3 تنه نیول شوي دي. د ورسپانې په وینا چې د فرخوندې د قتل له دوسیې سره د سیاسي چلند ویره هم له خطره لرې نه ده، خو حکومت دې په دې برخه کې اصلي سرچینو ته ځان ورسوي او ټولې هغه ریښې د افغانانو ته روښانه کړي چې د دې پیښې تر شا یې پټ لاسونه دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې لیکلي چې له فرخوندې سره شوی وحشت د هېرېدو نه دی او د افغانستان تاریخ به یې دا وحشت هېر نه کړي. د ورسپانې د لیکوال په وینا د دې پیښې عاملین باید په عادلانه ډول محاکمه او د افغانستان له قوانینو سره سم سخته سزا وویني. ورسپانې لیکلي چې د دا ډول پیښو د تکرار لپاره هم باید د خلکو او دولت لخوا پوره کار وشي او په دې برخه کې باید بنسټیز ګامونه واخیستل شي.
اخلاق او سیاست باید سره یو ځای سي. دا د یوې خبریالې سارا چایس وینا ده چې باور لري فساد نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. سارا چایس په 2001 کال کې د خبریالې په توګه افغانستان ته ولاړه، وروسته هلته د یوې پرمختیایي کارکونکو په توګه پاتې سو او بیا د فساد او د مذهبي بغاوت ترمنځ د اړیکو په برخه کې متخصص سو. نوموړي د اړیکو د دولت غلط په نوم کتاب کې تشریح کړی دی. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
دا عنوان چې ولې فساد نړیوال امنیت ګواښي، د سارا چایز هغه مفکوره رانغاړي چې وایي په تېره یوه لسیزه کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د فاسدو افغان سیاستوالو ملاتړ د خلکو غوسه راوپاروله او د طالبانو د بیا راپورته کېدو په برخه کې د لا ډېر ملاتړ زمینه برابره کړه. سره له دې چې سارا چایز په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ځانګړې سلاکار سوه او اوس هم په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د یو بنیاد لوړ پوړی غړی ده. هغې هڅه کړې چې لویدیځو چارواکو ته وښيي چې بې عدالتي شاید ځینې خلک د مذهب په نوم تاوتریخوالي ته اړ کړي. چایز له لندن څخه له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفون کې د خبرې داسې مهال کړي چې هلته یې په وروستي سفر کې خپل کتاب وړاندې کاوه. له هغې دا پوښتنه وسوه چې د تېرې یوې لسیزه ډېره برخه یې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې تیر کړی دی، نو د فساد، مذهب او امنیت ترمنځ تړاو څنګه ارزوي؟ سارا چایز په جواب کې وایي چې زما رساله په هماغه محیط کې له ژوند کولو څخه منشأ اخلي. ما طالب دوستان نه درلوده، خو هر یو چې مې پیژنده طالب و. تر 2008 کال پورې چې طالبان د بیا ډېرېدو په حال کې وه، په کندهار کې هر چا یو خپل یا دوست درلود چې طالب و. ما ولیدل چې خلک د دې لپاره له طالبانو سره یو ځای کېدل چې ویل یې هغوی حداقل د فساد په وړاندې یو څه کړي دي. سارا چایز د دولت غله په نوم کتاب د لیکلو دلیل د افغان حکومت فساد او د لویدیځ هغه رول ګڼي چې له کبله یې خلک وهڅېدل له طالبانو سره یو ځای سي. دا چې څنګه افغانستان له نورې نړۍ سره تړلی دی، سارا چایز زیاتوي. په هغه وینا کې چې ما په 2010 کال کې په جرمني کې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه وکړه، ما د افغانستان حکومت د یو موټی جنایي سازمان په نوم یاد کړ. هلته له 1540 بیلابیلو هیوادونو کسان راغلي وو او ډیرو یې راته ویل چې تازه ما هیواد تشریح کړ، او هر یو چې دا خبره راته وکړه هغه په خپل هیواد کې د مذهبي افراطیت په تړاو یو خوځښت تجربه کړی و. سره چایز زیاتوي، سړی نسی کولی د سیاست په ډګر کې د اخلاقو د اصطلاح په اړه وغږیږي. دا کار مو په 1980 او 1990 کلونو کې کولای سو، خو اوس یې نسو کولی. دا وایي زه غواړم د اخلاقي چلند او سیاست ترمنځ د تړاو بیا غوښتنه وکړم. دا دواړه باید سره تړلي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم پام کړی یوې سیمایزې موضوع ته. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د جورنګ کرښې ته څیرمه په خیبر ایجنسی کې له میشتو ترهګرو سره مخامخ نشته کړي، چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 وسلوال وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دوی وایي چې په دغه نشتو کې درې پاکستانی سرتیر هم ټپیان شوي دي. د لومړی ځل دی چې په خیبر ایجنسی کې د وسلوال او پاکستانی پوځیانو ترمنځ مخامخ نشته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقاماتو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خبري ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال په سیمه کې میشتو ترهګرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې پر سهار رسنیو ته ویلي چې د خبري ایجنسۍ په مستک نومي سیمه کې د میشتو ترهګرو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته مخامخ نښته پیل شوې، چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 15 ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. دوی ادا کوي چې ترهګرو خپل لس مړي پریخي او لسیمې تر تښتېدلو وروسته مړي او درنه وسله د پاکستاني ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې په وینا په دغه نښته کې تر دې دمه درې پاکستاني پوځیان هم ټپیان شوي دي. پاکستاني ځواکونو په داسې حال کې په خیبر ایجنسۍ کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې مخکې د مارچ په 28 نېټه ویلي وو چې د دې ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د هدفي هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 80 وسلوال وژلي او تر 300 زیاتې ټپیان کړي دي. د خبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي او ځمکني ځواک له تېرو دوو ورځو راهیسې د دغه ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله د تلفاتو کرد معلومات نشي ترلاسه کېدای. خبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږده پوله لري. که څه هم په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسلوال جنګیالي میشتي، خو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د تحریک طالبان پاکستان ډېری جنګیالي دې سیمې ته راوختي او میشت شوي دي. که څه هم د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې دمه په عملیاتو کې د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو با خبرو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل شوو کې ډیری د لشکر اسلام وسلوال جنګیالي دي. پاکستانوي پوځیانو تر هغې وروسته په دې جنسۍ کې پوځي عملیات تیز کړي چې پاکستانوي طالبانو د تېر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسانو وژل شول. دا یادونې وړ ده چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه په خیبر جنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وژلو ترهګرو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تر شناسمن لاندی پروگرام پر درو بجو د دری خبری سرویس تر خبری دو روز تا پیلیجی ل خبروانی سر دا تماس شمیری او دا غرز دا خبروانی موضوع دا ازادی ریجو پر فیسبوک پانی سا ادرس دا facebook.com/ازادی ریجو. خوز پا مکلی اونیس پروگرام تاندی چانگی تا چی نورگل شفق برابر کردی.
تاندی چانگی دوزوانانو خبروانا جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاری مرکه یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یې؟
اوهو زیات لیلیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لما څخه اخلي.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړې وه او ټلیفون چرته وکړ، زه ډېر خوشحاله شوم.
یو ځلې تللې وم، څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و.
کوم دفتر د کاری مرکې لپاره وروغ وختلې، نو کوم خبرو ته باید پام وکړی چې په انټرویو کې بریالي شي او کار ومومي؟
کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
خپل ریکارډینګ نظر 15 ته متاثر شوم.
کاری مرکې لپاره آمادګي ډېره مهمه
ده. اسناد او کاپیګان باید له ځان سره ولرئ.
مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه درز ده کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، چې مو دا مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خپرونه لرله. که هغه خپرونه مو اورېدلې وي، نو د یوې قوي او بشپړ سی وی په جوړولو به پوه شوي وی. کله چې سی وی قوي وي، نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو، چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي، نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی، له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړې.
مرکه 15 اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خوله باندې هغه تایید کړي چې وو دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف دا چې مرکه چې ګوري چې کوم شان چې د په فورما کې وړاندې کړي دا رښتیا واقع لري، د کرکټر د خبرو کولو سره، یعنی د اوسنوي بیاناتو سره د فهم قوت لري، دا رښتیا په دې کې دا ششته کې نشته چې تلونه کې. دا دوه موضوع شول. درېم موضوع چې مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. مرکچی هڅه کوي چې د کاندید له خبرو څخه، د کاندید له ځوابونو څخه هم د هغه د مسلکي او علمي ورته د هغه جاج واخلي، او هم د هغه شخصيتي او کرکټري خواص ځانته معلوم کړي او د هغه جاج واخلي. په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکي توپ جوهر پکې د کلټوی پکې ګوري، او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاټه کې د یو وظیفه لپاره استفاده کوي.
راځي له دغه ځوانانو واورو چې دوی کله کومې ادارې د کاری مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي، کورغختی دینو څه تجربه لري.
محب الله حنیفیم د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ هو زیات للی البته انټرویو لپاره بیا نو زه چې کله لاړم ساده لباس کې ورغلم البته جامو کې ورغلم نه یو پتون او درشی کې نو زه چې بیا کله لاړم هغه ماحول می چول د ټول درشی کې راغلی په دې ټولو کې یو زو ما چې په کالو کې راغلم.
عارف اکمل يم د کابل ښار یو تنسیدین کې یو دفتر ته می سی وی ورکړی او ټلیفون چرته وکړ زه ډیر خوشاله شوم. اول دې نه چې زه شارټ لیست شوای وم زه کډیر کسان او بیخیسیات کسان هغه ته سبتنام کړی و ور وی وختم ما د مطبوعات په ډګر کې د امتحان ورکوم مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې میونی مطالعه کړی و او سبا ته چې ورتلم زه خپل نیم سات مخ کې مزان ورسوه غځای ته مال چې په وخت هم زکه چې زه په اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی و نو زما کار وینده کیسه په اول ورځ د مې اعتبار کې میده
مې عزت لاده ادیب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو و هغه د پر مسیوی لګلی و هر څه مطالعه مې ورته وکړه لباس مې ورته جوړ کړ په دم چې څوک برانه پښتنه کې ویغه چې سوالونه کول سرګم په سرګو کې ورته خېخه کړی و مونږ چې هرې پوسټ زو د ځان معرفي کې باید دغه پوسټ سره تړلې خپل علمی یا تحصیلی او هغه تجربې سره هغه اول باید بیان کو ترسو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې لاس نو مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک دا چې سی وی بل چا ورته جوړو او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولې ناکام شو دا وای
سره له دې چې زه ډیر زیاته کاری انټرویو غان ته نه امثالي یو ځلې تللی و ما څه چې مې په سی وی کې لیکلی و صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډیر په ما کې نه و او ما ته سی وی بل چا جوړ کړی و بیا زما سی وی یو بل کس لیکلی و او ما ته ټلیفون وکړ چې فلان کې دفتر ته ولاړ شه د سی ګونګي هغه دفتر ته لاړه ما ته ډیر زیاته خفه وم چې زه یو د سی پوسټ لپاره چې هغه ډیر اساسي پوسټ وي خو پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې د خلک شایره ته مازان خبر نه کړ او د سی ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اوله انټرویو و چې زه واقعا پوکې
کله کله د کامیابۍ او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي. شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې که لږ نور ځنډې هم کړی وای نو اغلی شفیقه وای
دغه ځلې ما امتحان ورکړی دی دا د ستای ځل به تاسو سره شریک کوم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه معلوم سي دی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه اخلي خو زلمړی منزل کې ولا ما او انټرویو ته 15 دقیقې پاته ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې وای تي 15 منزل ورغلی وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کې ویني خو مخه غیظ په چا باندې کې به تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاته ولې سي لنه کې ماته په انټرویو کې زه نه پاس شولم کامیاب شولم.
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې راپګوته کوي او وایي چې په وخت تک مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي.
د کاری مرکې لپاره آمادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تک ډېر مهمه خبره ده چې تر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډېر اصول دی هغه د مرکې د وخت ته نه ول دی په خپل وخت رسیدل لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول ګمنځول د تحصیل لاندې نه راتګ ډېر مهمه خبره ده تر څو ځوانونه کولای شي خپل هغه جرأت ترلاسه کړي ډېر وخت داسې کېږي چې ځوان ډېر خپې وظیفه په اړه خپل معلومات ورسره وي ولی بیا چې کله زی دفتر تحصیل لاندې راځي معلومات ترلاسه کړي خبر بلده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونوي.
محمد آصف جلالزی هم د تا ورته خبرې لري او زیاتوي
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي کله ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شوی اوسې چې ټول مهمه خبره ده چې هغه لیک بیرته جواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې خپل ورتاک څخه غوته اطمینان ورکړي چې دا د هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي. دوم دا چې د اړوند ادارې د مخینه او کارونو پاته باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګه د خپلو شخصي وظیفوي مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري او د دې تر څنګ د اړوند ادارې یا دفتر له مومي وزيات سره ځان سمبال او یار کې همدارنګه ټول مهمه خبر دا چې شخصي انضباط د ځان پاکوالي نظافت په مرکو کې ډېر زیات رول لري او یو دا چې کله چې مرکه ته ورځي معمولا هغه احتمال ځان په نظر کې نیول شي او کله چې مرکه ته کوردی باید حداقل ټول 15 دقیقې مخکې لاړ ټاکل شي وخت څخه دی په مرکه ټاکل نه غوښنه مرکه ته ورور سي چې مرکه ته په آرام او اسابو باندې ګډون وکول شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاړې
حاضر ژوند مرګ سره
بدلیا چې دې اوسه. کارمندانو د کاری مرکې یا انټرویو لپاره د ظاهری قیافې د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی. ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوه ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بې جرأته کیږي. دوی باید څه وکړي چې دغه ډار یې راکم او یا ورک شي؟ د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی. خو د ده له خبرو وړاندې محب الله حنیفي ته غوږ دو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي.
کله مې چې امتحان دپاره چمتوالی نو ما خپل موبایل چالان کړ، ریکارډنګ مې شروع کړ په جدا خونه کې. خپل ریکارډنګ نه زه 5 وارته متاثره شوم. بعد له 5 شپږ وارونه خپل هغه خالي کوټه کې، خالي اتاق کې زه په دې وتانېدلم چې هغه خپل ریکارډ صحیح کړم. سبا مرکې ته چې لاړم نو هغه کوم مخکیني تاثیرات چې وو اوسني تاثیر ډېر بدلون یې کړی و. بالکل دا ښه تمرین ده، ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار. درې ځلو ته غوښتل شوم مخکې له هغې نه چې لاړ شم هغه انټرویو ته، دا کار مې کړی ده.
اوس به د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې رانشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
فشار معمولا د مرکې په جریان کې رامنځته کېږي، یعنی کله چې مرکچي مرکې ته کښېني نو دا فشار معمولا رامنځته کېږي. دا ځکه رامنځته کېږي یو دا چې له مرکچي سره دغه د وظیفې کاندید کوم بس څوک کاندید دی، دا یو له مرکچي سره نابلد دی، بله د مرکې له محیط سره نابلد دی، بل په مجبور کې د امتحان نوم دروند دی او سړی وارخطا کوي. ولې د دغو شانو درک په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنی که سړی په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو څو وارې له ځان سره دی تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بېرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي. یوه ښه موضوع دا ده چې دی د فشار نه خلاصېږي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي او زیاتوي.
ممکن کاندید د مرکچی له دوه ډوله برخور سره مخامخ شي. لومړی په خپ مو چاپیرال دوستانه په چاپیرال کې پښتنه تل مطرح کوي او یا به هم د پښتنو د ارایه طرز یا د مرکې د پرمخبول میتود روش په سخت او جدي شکل باندې یا کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پښتنو کول ته د سخت چاپیرال له منځه کول ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې ته اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې سره کې هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي، یعنی په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کېږي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کېږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې و هغه په یو ځای کې مرکه ورکوله، نو بیا د مرکې پر وخت ویل چې ما ورته ویل زما معاش خلمه، دا بیا پوه شوی چې زما ناکامي نقطه همدغه وه، په خپله باندې قناعت کوه چې ما ښه نه دي کړی شي. ما ورته دومره معاش ویل چې د هغوی د وس نه پورته و یا د هغوی د هغه اداري اصولو څخه پورته و. یو بل څوک چې زما هم دوست هغه په یو مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړي، بیا بعضې ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغوی د یو چا په اړه پوښتنه کوي، پلټنه کوي، د څو ریفرنس چې ورته وي که نه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ په ډېرو ځینو کې چې کېږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخیستی چې دا مونږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې دا مهم نه ده چې یو څوک دې هر څه باندې پوه شي، جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه زه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم، نه په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي، مرکه اخیستونکي وي، هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو د کاری مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکی پوسټ کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچېرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړي نو د کامیابیدو چانس مو ډېریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي، نه مطلق خاموشه پاتې نه شي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او په علمي لوړتیا دلالت کوي، هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کومو ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات ترڅنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي او همدارنګه ترته وایي چې اوسنی مادي امتیازات به څومره وي او کله ارتقا کوي په کوم شرایطو به ارتقا کوي او مادي امتیازات به معنوي امتیازات به څومره لوړیږي خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړ. بل موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې په پکل باندې یو ابتکاري یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
همزولو، خدای دې وکړي چې نننۍ تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه در زده کړي وي. خپرونه راټولوو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاوروں کی سی آسمان کی